شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو خبرې ده چې یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کنفرانس کې جرګه سوي دي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لومړۍ نیټه د جون 22مه. پیل له خبرونو کېږي، له اجمل ان نه اوري.
د کونړ والي وایي افغان ځواکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 قمندانان وژلي دي. افغانستان او هند د لومړي ځل لپاره نن په 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې مخ کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی به مارک اسپر د دفاع وزارت ته معرفي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ والي وایي افغان ځواکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 قمندانان وژلي. عبدالستار میرزا کوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات د ملي امنیت جزو تامونو د نړیوالو ځواکونو په مرسته د مزار درې په سیمه کې کړي، او په ترڅ کې د داعش ډلې 14 تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي.
د دې عملیات په نتیجه کې 15 نفر د داعش قمندانان وژلي دي، او مهمات او مرمۍ سلایم نیولې ده، او 14 کسان ژوندي نیولې دي، چې په دې کسانو کې 2 خارجیان دي.
خغلی میرزا کوال ویلي چې وژل شوي او نیول شوي واړه د داعش ډلې غړي دي، او په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. اخوا په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د فاریاب ولایت په قرماچ، خواجه سبزپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د 14 قمندانانو په ګډون د هغوی تر 90 زیات وسلوال وشل شوي. ښاغلي رضایی زیاته کړه چې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیا 2 تنه بهرنیان هم وشل شوي دي. نوموړي ویلي یو هوایي برید د طالبانو د تشپنامه مرستیال ولسوال حاجي برکت پر قرارګاه شوی چې ټول 14 وسلوال پکې وشل شوي. په دوی کې 2 بهرني وګړي هم وشي. د ده په وینا یوې د ازبکستان اکالي او یو بل هویت تر اوسه نه دی معلوم. د رضایي په وینا ګمان کېږي چې د تلفات شمیر ښایي تر دې هم زیات وي، او ښایي خپل حاجي برکت هم پکې شامل وي. افغانستان او هند لومړي ځل لپاره د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې سره مخامخ کیږي. هندي لوبغاړي وایي د افغانستان پر وړاندې لوبه اسانه نه اخلي، ځکه دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. د هندي لوبډلې تکړه آل راونډر ویجی شنکر د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل یو هندي لوبډلې د افغانستان پر وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. بلخوا افغان لوبډله چې روان نړیوال جام کې خپلې تیرې 15 واړه لوبې بایللي، د هند په وړاندې د ښې لوبې تمه لري. افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب وایي افغان لوبډالو له تیرو سیالیو ډیر څه زده کړي، او د هند په وړاندې به ښه لوبه وکړي. ښاغلي نایب وایي د انګلستان په وړاندې چې کومه لوبه افغان لوبډلې وکړه، خلکو یې هرکلی وکړ، او لوبغاړو ته یې لا زیاته روحیه ورکړه. په ټوله کې د افغانستان او هند ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ده چې د انګلستان په یو لوبغالي کې کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په ترسره شوو 2 سیالیو کې یوه لوبه هند ګټلې، او بله لوبه د آسیا جام سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوې ده. خو په 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې چې په هرو څلور کلونو کې یو ځل کیږي، دواړه هیوادونه د لومړي ځل لپاره یو بل سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دی به مارک اسپر دفاع وزارت څوکۍ ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 24مه د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست ته چارې پر غاړه واخلي. که چېرته د امریکا سنا نوموړی د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي، دی به د امریکا د دفاع وزیر شي. په متحده ایالاتو کې د روان میلادي کال په پیل کې جیم ماتیس له دفاع وزارت استعفا کړې، او تر اوسه پاتریک شانن د دې وزارت د سرپرست په توګه کار کوي چې هغه هم استعفا وکړه. ویل چې د کورنیو ستونزو له امله دا دنده پرېږدي. اسپر د عراق د جګړې تجربه لري. د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله د روسیې پر ضد د پراخو بندیزونو د یوې لړۍ طرحه وړاندې کړې ده چې پر ځینو ډېرو شتمنو وګړو بندیزونه هم پکې شامل دي. په دې طرحه کې چې پرون وړاندې شوه، دواړو ګوندونو د پخوانیو وړاندیزونو ځینې برخې راخیستل شوي، او دا ګروپ هیله لري چې د کانګرس دواړه خونې به یې تصویب کړي. په دې طرحه کې بهر ته د روسیې د طبیعي ګاز د لیږد پر پروژو، پر هغه روسي بانکونو چې د ډیموکراسۍ د زیانمنولو د هڅو په ترڅ کې د کرملین ملاتړ کوي، او د سیاستوالو په ګډون د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نږدې کسانو د بندیزونو سپارښتنه شوې. دا طرحه په امریکا کې د رایې ورکوونکو د امنیت او د آنلاین سیاسي تبلیغاتو د شفافیت لپاره د تدابیرو غوښتنه هم کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر ایران د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حمله ته لس دقیقې پاتې وي چې د خپله د دې اقدام مخه ونیوله. ښاغلی ټرمپ پرون جمعه پر ټویټر په څو پیغامونو کې وروسته له ان بی سي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې متحده ایالات د غچ اخیستلو تشبیه شمیرلې، خو کله چې ورته وویل شول پر ایران د برید تلفات ښایي یو نیم سل کسانو ته ورسیږي، نو دا د ده په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ثواب کې متناسب اقدام نه و. ایران وایي په دې اړه کوټلي شواهد لري چې امریکایي بی پیلوټ الوتکه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتې وه او ځکه یې وویشته، خو متحده ایالات وایي چې الوتکه د هرمز تنګي پر سر په نړیوالو اوبو کې ویشتل شوې.
د دې خبرونه په اورو پرونه کې اوري چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې جرګه شوي دي. په پاکستان کې د سولې د کانفرنس په اړه د نړیوالو چارو یو څارونکی وایي
په لوی لاس د سولې د پروسې د خم جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پرمخ وړاندې د خندونو جوړولو لپاره دا یو هڅه ده.
په غزنی کې پر خلکو په وړیا ډول هندواڼې ویشل شوي دي.
سنور عزیز د نورو ایرانی، پاکستانی او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅيږي دا بدیل وګرځو د افغاني میوه.
په خوست کې د پی ټی ایم په ملاتړ غونډه وسوه.
د یونایټیډ سټیټ نه بین الملل نه د غوښتنې لري چې زموږ د انصاف لپاره د دویم راپور ته شي.
د خبرونه په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلای شئ. د سیاسي رادیو ته خوش دیست. د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې جرګه شوي دي. د پاکستان د پنجاب یاله د مری په بهربن شارګوټي کې دغه کانفرنس د لاهور د سولې د تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوی دی. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې په کانفرنس کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق برخه لري. دغه راز د عبدالرشید دوستم استازي هم ورغلي دي. که څه پاکستان نیو ورځپاڼه ویلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکول سوي، خو د حامد کرزي دفتر ویلي چې په دې کانفرنس کې دی برخه نه لري. د افغانستان حکومت سمدلاسه په پاکستان کې د کېدونکي کانفرنس په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړی د کابل په سټوډیو کې. رحمت الله افغان، د دې کانفرنس په اړه ستاسو سره معلومات څه دي؟
بل صالح صاحب لکه تا چې یادونه وکړه، د کانفرنس نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په وینا سره پرانیستل شو او دوی وویل چې افغانستان او پاکستان ګډ دښمن لري چې نه پرېږدي دواړه هیوادونه یو بل ته نږدې سي او غواړي د دوی اړیکې خرابې کړي. لکه تا چې یادونه وکړه، دغه ناسته نن په د لاهور ښار کې د یو انسټیټیوټ لخوا بلل شوې ده چې پاکستاني رسنۍ ولیدي چې یو شمېر افغان پیاوړو سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده. خو په کابل کې د حمید کرزي دفتر ولیدي چې د وخت د کمښت له امله دونه سکړه په دغه غونډه کې ګډون وکړي، بلکې استازي ورلګلی دي. همدارنګه حنیف فاطمه ته نږدې سرچینې هم وایي چې د خپل استازي لیږلي دي. د دغه غونډې ناستې هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو او د باور د فضا رامنځته کول په ګوته سوي دي. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نږدېوالي تم هم اشاره شوې ده. عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې د ده هم خپل استازي هغه غونډې ته ورلیږلي دي. دا په داسې حال کې ده چې صالح صاحب، ټاکل شوې 15 ورځې وروسته د افغانستان ولسمشر هم پاکستان ته سفر وکړي. اولته د پاکستان لوړ پوړي چارواکو او ولسمشر همدارنګه د صدراعظم سره لیدو کاته وکړي. بلې صالح صاحب، د مخکې موږ د افغانستان جمهور ریاست او همدارنګه اجرایه ریاست د سولې عالي شورا سره په تماس کې سولو. دوی وویل چې په دې اړه باندې دوی وروسته خپل رسمي نظر څرګندوي. د سولې عالي شورا ځینې چارواکو دوی ته موږ ته وویل چې د دوی رئیس هلته ګډون کړی ده. نو صالح صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو سره به په دې اړه باندې معلومات شریکو چې د افغانستان د حکومت رسمي نظر په دې غونډې په اړه باندې څه ده. او له دې نه وړاندې دې ته ورته غونډې په مسکو کې هم جوړې شوې.
بلې، افغان صاحب، په افغانستان کې څه خلک څه وایي؟ په هغو سیاستوالو کې چې پاکستان ته ورغلي، خو ډېر کسان دي چې تل پر پاکستان انتقادونه کول چې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه کوي. اوس چې په پاکستان کې داسې کانفرنس جوړیږي، د خلکو توقع څه ده چې دا کانفرنس به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي که دا پروسه به لا پیچلې کړي؟
د په عموم کې د پاکستان پر د افغانستان د عامو خلکو او د سیاستوالو نظر خنه یې د سغوندو ته د شک پستر ګوري او د غونډه ایواز دی وخت ځای کول بولی دی وای چې کچری هم د افغانستان سیاستوال په دغه سغوندو کې ګډون کوي باید د افغانستان ملي ګټې ورته ډېر زیات مهمه او زره هم شاته راو نه ګرځي نو دغه غونډه ته او دغه کانفرنس ته افغان سیاستوال او پټول کې افغان ولس چندان تمه هیله هم نه لري او په داسې حال کې چې تل دوی وایي چې د سولې کلي د پاکستان سره ده خو افغان حکومت استازي او طالب استازي چې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي دوی وایي چې تمه نه لري چې کومې مثبتې پایلې ترلاسه شي
ډېره مننه رحمت الله افغان و موردل چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د سولې پر مسله په یو کانفرنس کې سره جرګه شوي دي د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس نه یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای بلکې په وړاندې ستونزې زیاتولی شي د دغو چارو څارونکي خالد سادات ازادي رادیو ته ویل دغه کانفرنس غیر رسمي دی چې د حکومت استازي پکې برخه نه لري نو ځکه یې ګټې هم کمې دي هغه رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
لمړی د نړیوالو اړیکو له منظره د سولې او د امنیت لپاره دولت باید د دولت سره د هر رنګ مسایلو په اړه خبرې وکړي که هغه امنیت وي سولې وي همدارنګه نور هغه مسایل چې د دوی هیوادونو سي هیوادونو په منطقه کې ګټې مطرح وي په دې باندې خبرو او هغه اصلي مطرح شخصیتونه فقط د دولتونو دي ستر دي دا غیر نه خاطر د اشخاصو سیاسي کړیو سره علاقات او سره خبرې اترې کول نه واز دا چې نتیجه نه لري بلکې لیوړخه د مداخله هم ده ځکه دلته د افغان حکومت لروري حساس نشته د افغان حکومت لروري په دې کې هیڅ نمائنده نشته حتی د پاکستان سره هم په دې سوالات کې چې دغه سکنور ته د شک په سترګه باید وګورو نو زه فکر کوم چې نه واز د همکاري او کې بلکې په لوی لاس د سولې د پروسې د خم جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پر مخ وړاندې د خندونو جوړولو لپاره دا یو حساسه ده
د دې ورته غونډې په مسکاو کې هم جوړې شوې چې د افغان حکومت او ولس د خبرګون سره مخامخ شول دغه غونډه د مسکاو د غونډو سلسله ده کا ځانګړي پروسه ده
د مسکاو غونډه الته طالبان هم حضور درلود الته د افغانستان لوی سیاسي کتله خصوصا هغه جریانونه په دې کې ګډون کړو چې اجنډا د سولې اړوند او د مسکاو هیواد او بخیر د روسي هیواد کومه د پاکستان سره پرتله کو نو زه باور لرم چې دلته د پاکستان پرونه منګ ډیر حساس ذهنیت لري افغانستان کې نو دته په کتو سره زه فکر کوم چې دا د هغه غونډه لکه څنګه چې مسکاو کې ترسره شوې ده د هغه غونډې او تسلسل نه ده یعنی سلسله نه شي کېدلی اما پاکستان هڅه کوي چې په داسې غونډو جوړولو باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي د سولې او د مذاکراتو په چارو کې او په چوکاټ کې خپل امتیازات ترلاسه کاندي اما زه نشم ویلی چې د روسیې او د مسکاو د غونډو تسلسل دی اوسې د اسلام آباد کېدونکي ناسته ځکه هلته اجنډا جدا وه هلته طالبان په لوی هلته طالبان راوستل کېدل او طالبانو سره د افغان حکومت د سیاستوالو ناسته دا یو لیوالتیا وه بل په دې کې د مستقیما لیډ او مشري د پاکستان حکومت سره ده او پاکستان حکومت تر څو چې افغان حکومت سره خبرې صفان نه کړي تر څو چې افغان حکومت سره د مسلې مطرح نه کړي او د مسلو په حل کې د همکاري ونه کړي زه فکر نه کوم د سیاستوالو پر مټ دغه مسله کې پرمختګ وکړي شو
تل دا سه ویل کیږي چې پاکستان د افغانستان په سولې کې رغند رول لوبولای شي او تل د افغان د سولې لاس پاکستان ته وګديږي کچري د غونډه کې افغان حکومت چارواکو هم درنګ د وسلوال طالبانو استادو ګډون کړي وي تاسو له نظر د غونډه به ګټور نه و
لمړی دا چې زه په دې باور نه یم چې پاکستان د پټوله کې د افغانستان د مسلې سره د همکاري کړي وسی تاسو ګوري د سولې پروسې چې سبوتاش کیږي د 1997 کال او 98 کال نه په دې خاطر په سوه هڅه کې په سوه ټول مسایل کې پاکستان هڅه کوي د مسایل سبوتاش کیږي او د سولې مسله سبوتاش کیږي او مسله دویم مسله دا ده چې پاکستان ته موږ د لاس ورکول یا پاکستان سره موږ د خبرو اترو کول بس مطرح کوو هغه د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو مجبوریت دی حالت طالبان نظامی مرکز دی حالت طالبان سیاسي رهبری لري حالت طالبان لپاره چندر غونډول کیږي پاکستان او پاکستان غواړي چې افغان چې طالبان پر افغان حکومت او د افغانستان خلکو پر وړاندې دی او خپل عسكر پر صفات باندې استعمال کاندي دا یو مجبوریت دی درې مهمه خبره ده چې چې ته طالبان په دې کې ګډون کړو او همدارنګه د افغان حکومت ګډون او د هغه سیاستوالو خصوصا هغه سیاسي حلقې او خصوصا د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر حمید کرزی د دې غونډه پر سوالو زه فکر کوم دا حساسیت کمې ده تاسو ولیدل چې ولې پوخانی ولسمشر حمید کرزی د همدې ناستي ګډون رد کړ او په کې شرکت ونه کړ یعنی لدې خمالې میږي چې پاکستان امتیازات اخلي او دا غو د سیاسي حلقو ته ګلته دا فقط لپاره چې د افغانستان خلکو ته یو په قسم د اقسامو د پاکستان رول د منفي څخه مثبت طرف ته سوق کاندي دغه هڅه د پاکستان تر پای پورې کدوام وکړي زه فکر کوم چې نه یوازې د سولې په چارو کې پرمختګ وشي بلکې دا خندونه جدول شي او دا یو خاصه مسله ده
د نړیوالو چارو څارونکو خالد سادات و چې په پاکستان کې د افغانستان پر سولې د کانفرنس په اړه معلومات درکول. دغه کانفرنس اوس هم روان دی چې د افغانستان ځینې سیاستوال پکې جرګه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې تخنیکی چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفین ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره مهم پرمختګونه شوي دي.
د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره چې کوم عمل پلان جوړ کړی د پاغې کې د ځمکې د استملاک همداشان د نور مواردو برخه کې مونږ ښه پرمختګونه لرو. دا مونږ دې ته اماده کوي چې تر څو مونږ هغه کنسټرکشن دی پایپ لاین چې هغه عملی کنسټرکشن دی هغه وخوي چې شروع شي او دا ټول مرګي د مغل لپاره د کنسټرکشن پیل شي.
نوموړي د خبرینند د ټاپي پروژې د پرمختګونو په تړاو د مدني ټولنو نړیوالو ادارو استازیو او یو شمېر خلکو په ګډون د یو ورځنی کانفرنس په پیل کې ازادي راډیو ته وکړي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. د سوداګرۍ بڼوالۍ او کرنیز بازار موندنې مؤسسې او د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پرختی ادارې یو اس ایچ په مرسته د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان کرنیز محصولاتو ته ځانګړي نندارتون له لارې به افغانستان کابو د 150 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه ترلاسه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقه نوید د سرګندونې نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلی نوید وایي په دې نندارتون کې 55 شرکت تونو او کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخې په دغه نندارتون کې وچې او تازه میوې، طبي بوټي، زعفران او د افغانستان نور کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د جګړې پر ضد په ټول ولایتونو کې له خلکو سره غونډې کوي. د دغه حرکت په یو غونډه کې چې پرون په لشکرګاه کې وسوه په لسګونو کسانو برخه اخیستې وه او د جګړې له ښکېل خواو څخه یې د جنګ د درېدو غوښتنه وکړه. الیاس دایی راپور لري.
د هلمند سیند تر څنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې د سولې د ولسی حرکت په ملاتړ ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو غاړه غواړي چې جنګ ودروي او د سولې په اړه مخامخ خبرو ته کښېني. د جمع پر ورځ ناوخته د دغه حرکت د غړو سره په دې غونډه کې د عامو خلکو په شمول په رضاکارانه ډول د حکومت کارکوونکو او د ځینو ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د غونډې په وروستۍ کې د لشکرګاهو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ټول د روانو ناامنیو له امله د جګړې د دواړو غاړو د تلفاتو تر څنګ ډېر قرباني ملکي او بېګناه کسان ورکوي، ځکه نو د جګړې په ضد په دغه ډول غونډو کې ګډون کوي.
موږ غواړو پر لیاز د خدای د نړیوالو څخه دا غواړو پر موږ باندې د زړه ور رحم وکړي او پر موږ زړه وسوځي. نور دې موږ بېګناه ولس د جنگ نه قرباني کوي. د ولس دا غواړو چې دوی په یو آواز باندې ودرېږي، ژغ دې وکړي.
دا زموږ د ټولو د ټول ولس غوښتنه ده چې په افغانستان کې د خدای یو عمومي صلح راولي. نو زموږ هم دغه ارمان او په دې خاطر باندې غونډه کوي. د جګړې په ټولو ښکارونه موږ ژغ دادی چې موږ یو افغانان یو کار خواته مریم افغان کتالیم دی، هم د افغانستان دی، افغان دی، کدی خواته اسکانوی هغه هم افغان دی. نورونو نور به خپل په مابینځ کې نه سره وژنو.
د سولې د ولسی حرکت په نوم دغه ډله تیر کال په لشکرګاه کې تر 14 وروسته چې 16 ملکي کسان یې وژل رامنځته سوه. دوی په دغه موده کې په کابل او لویو ښارونو کې تر غونډو او لارینونو وروسته لشکرګاه ته راغلي دي چې حرکت لوی کړي او د ډیرو خلکو په واسطه د جنگ په ضد ږغ پورته کړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست راتول تر دې وروسته به نور ولایتونو ته ځي او د سولې لپاره به د زرګونو خلکو سره په ګډه ږغ پورته کوي.
خپل د سولې ولسی حرکت پر ولسون راغ کوي چې چپاته کېدل مو د مرګ نتیجه وي. څونه چې موږ چپاته کېږو په هماغه اندازه د جګړې طراحان پر موږ باندې د نوو نوو جګړو ازموینه کوي. څونه چې موږ ژر غږ راپورته کوو، څونه چې ژر موږ راویښېږو په هماغه اندازه موږ ګټه کوو، په هماغه اندازه موږ د جګړو څخه لرې کېږو. نو د سولې ولسی حرکت غونډه په هلمند کې ده. په څو راتلونکو ورځو کې موږ په کندهار او په زابل ولایتونو کې هم ورته غونډې لرو.
وطن دوست له خلکو غوښتنه وکړه چې اول سره یو سي او بیا د ناامنیو او جنګونو په ضد لارو کوڅو ته راووځي. د سولې د ولسي حرکت دغه غړي هم دا روانه میلادي میاشت د لشکرګاه څخه د مساکلا په لور چې د طالبانو لوی مرکز بلل کېږي حرکت وکړ، خو مساکلا ته نه ولاړل او پر ځای په ځینو نورو هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د طالب استازو سره په محلي سطح د اوربند او سولې خبرې اترې وکړې چې تر اوسه د دوی د دې خبرو معلومه نتیجه نه تر سترګو کېږي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
پرون په خوست کې د وزیرستانونو مشرانو او ځوانانو د پی ټی ایم په ملاتړ غونډه وکړه. دوی د دغه غورځنګ د نیول سو کسانو د خلاصون غوښتنه مطرح کړه. نجیب الله الخیل ورباندې راپور راکوي.
د خوست د ګلان کیمپ په منځ کې سلګونه وزیرستاني کډوال راټول شوي ول او د خړ کمر د پیښه په تړاو د پی ټی ایم د مشرانو او غړو نیول کېدل وغندل او د هغوی د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه. د عبدالله وزیرستاني په نوم د غونډې او ګډونوال ازادۍ راډیو ته وویل چې د خړ کمر په پیښه کې د پښتنو سره ظلم وشو، نو غوښتنه یې دا ده چې د دې پیښه په تړاو نیول شوي کسان خلاص شي او انصاف او عدالت ورسره وشي.
دلته د وزیرستان کډوال ذکر راټول شوی دي چې په خړ کمر کې یو پیښه وشوه د مې په شپږم تاریخ باندې. سعید خلک سره ډېر ظلم وشو. کسونی ونیول، علی محسن داسې نر ملګری د پټي مولادی ونیول. موږ غوښتنه ده چې دې خلوص دې ته انصاف ورکړل شي. سعید لکه نر خلک ته چې کوم انصاف ملاو شي سیورې زمخته باید دې ته داسې انصاف ملاو شي.
په خوست کې د میشت وزیرستاني کډوالو په منځ کې د پی ټی ایم چارې د خالد رحمان منصور په نوم یو ځوان سنبالوي. دای چې د غونډې د تابعیت کوونکو څخه وو پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په دې سیمه کې د میشتو پښتنو د بی وسۍ غږ دوی هم اوچت کړي.
موږ سره نور اپشن ختم شوی دی د بی وسۍ په حالات کې یو، په محکومیت کې یو، نو یوازې موږ سره دا اخیری اپشن ده چې موږ خپل آواز پورته کړو، خپل خلک په دې فکر باندې مطمئن کړو او کایل یې کړو چې موږ پر امن خلک یو، موږ دهشتګرد نه یو. دا چې سدل تر روان دي دا په یو منصوبه باندې جوړ شوی کار دی چې زموږ سره کېږي. زموږ نسل وژنه روان ده، افغان وژنه روانه ده، خو بیا هم پښتانه په ټوله نړۍ کې دي، د یونایټیډ سټیټ نه او بین الملل نه دا غوښتنه لري چې زموږ د انصاف لپاره دوی هم راپورته شي.
د غونډې او بل ګډونوال قاری متاثر هم وایي د اشخاصو بندي کولو سره ولسی حرکتونه نه غلي کیږي بلکې نور هم پیاوړي کیږي.
دا غوښتنه دو علي وزیر او محسن دا واره دا وردا غوښتنه دو چې ملګری چې څومره دي بشري دا زر نظر دا خوښو کانشي خلوص نیږي یو په دوا ان شاء الله ټول پښتين کلاب ورپښتنه کا ورپښتين دای یو په سلا خلکو سره دی پیږي.
د عبدالرزاق په نوم د پی ټی ایم یو بل فعال ول چې د خړ کمر یوه داسې پیښه وه چې رسنۍ زشوه، خو هلته ډېرې داسې پیښې کېږي چې د پوځ د تاثیر په وجه رسنۍ خپرېدو ته نه حاضرېږي.
نر داسې په سلګونو پیښې کې زه پښتونخوا کې تکرارېږي، مګر ولته رسنۍ چې دي هغه د پوځ تر سنسور لاندې دي. پوځ ته اجازه نه ورکوي چې د پښتنو په مقابل کې چې کوم ظلم شي هغه د دنیا ته وښيي. د دې په خاطر موږ نن دولت په کوم شرط تل شوي د دې سره موږ خپل ملاتړ وښيي. موږ د دې په خاطر دا غونډه راغورلو.
یاد دیوی د مې پر شپږمه د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په ډزو کې دیالس کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي ول. د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا داده چې پوځیانو پر ملکیانو ډزې وکړې، خو د پاکستان د پوځ دریځ دا ده چې د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر امنیتي پوسته برید وکړ چې پوځ په مقابل کې ډزې وکړې، خو پوځ تر اوسه د دې پیښې په تړاو د دې کسانو د لاس لرلو په تور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به رحمت الله افغان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو د جوړېدونکو ناستې او د انتخاباتي مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې په پاکستان کې جوړېدونکو ناستې ته خوشبیني او بدبیني وړاندې په سرمقاله کې راغلي. دا ناسته داسې مهال جوړېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی هم قطر ته رسېدلی او د جنو نه تایید سویو راپورونو پر اساس نوموړي له طالب استادو سره غیر رسمي کتنې هم کړې دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په پاکستان کې ناسته ځکه ګټه نه لري چې د افغان سولې او جګړې په برخه کې د پاکستان رول تل ناپاک او له غرضونو ډاک دی. د سر مقاله لیکوال افغان سیاستوالو او ګوندونو ته سپارښتنه کوي چې باید د سولې په هره ناسته کې ګډون وکړي، خو د افغانستان له ملي ګټو یوه ذره هم شاته نه سي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي پاکستان د روسیې په څیر د افغان حکومت د ننګولو هڅه کوي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې افغان حکومت باید د نړیوالو ملاتړ تر سیوري لاندې پاکستان پرې نږدي چې چیلنج کړي او انزوا سوی او رسوا سوی پاکستان نور هم راټینګ کړي چې له دغه ناوړه سیاسته لاس واخلي. بلخوا بیا نورو ورځپاڼو راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي او په وړاندې د پرتو ستونزو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي له ناسمو انتخاباتو سره د هیواد اوضاع بدتره کیږي. په سر مقاله کې راغلي اوس د دې ویره سته چې راتلونکي انتخابات د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په څیر له پراخو درغلیو سره عملوي. د سر مقاله لیکوال د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون غږ کوي چې یاد کمیسیون باید شفاف انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی ونیسي، له تیرو انتخاباتو درس واخلي او پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نسي. د لیکوال په باور د فساد مخنیوي لپاره مهمه دا ده چې د رای ورکوونکو د اصلي او تقلبي لیست ترمنځ تفکیک وسي. اطلاعات روز ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې یو تور ته په کتلو راتلونکي انتخابات به بدنام انتخابات وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که چیرې د مولانا محمد عبدالله ادعا به سمې وي، نو د ارګ لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې له لاسوهنو پرده پورته کوي. لیکوال وړاندیز کوي دغه ټولې ادعاوې دي باید په بې پرې ډول وڅېړل سي. که چیرې د ښاغلي محمد عبدالله څرګندونې نادرستې وي ځواب دې ووایي، خو که چیرې لګول سوي تورونه واقعیت ولري باید کمیسیون ځواب ویونکی واوسي.
وطنی محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه د غزنی دروازې کلي اوسیدونکو غزنی شاریانو ته د هندوانو میلمستیا کړې ده. دوی وایي چې هدف یې له پردیو محصولاتو څخه خپلو هغو ته پام اړول دي. حبیب رحمان تاثیر ورباندې راپور لري.
د غزنی ښار ته څیرمه په 5 کیلومتره دروازې کلي د سلطان محمود غزنوي زیارت په پارک کې د جمعې په ورځ سلګونه کسان د هندوانو خوړلو لپاره سره راټول شوي وو. دغه هندوانې د دغه کلي د ځوانانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو له لورې ورویشل کېدې. د دغه کار موخه له چینایي، پاکستاني او ایراني مشروباتو څخه افغاني محصولاتو ته خلکو پام اړول، په هیواد کې د وطني محصولاتو عامول او د بزګرانو ملاتړ کول وو. مدني فعال موري رحمت فیضی آزادی رادیو ته وویل په ټول ښار کې خلکو ته بلنه ورکړي تر څو له دوی سره په دغه میلمستیا کې ګډون وکړي. زرمنه هندوانې دغه پارک ته راوړي او پر خلکو یې ویشي.
اگر زراعت در افغانستان ضعیف میشه،
که په افغانستان کې کورنۍ کرنه کمزوري سي، که یې لاس نیوای ونسي او غشتلې نسي، نو له دې عمله کورنۍ مشکلات جوړېدای سي، کار ته زمينه نه برابرېږي، امنیت ورسره خرابېدای سي، خلک د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لیکو کې درېږي، دولت له خلکو او خلک له دولت څخه لري کېږي، د دولت او خلکو ترمنځ درس پیدا کېږي. دا چې د دغه کار اغېزه به څه وي نو مدني فعال فرهمند اکبري وایي له بهرنیو تاواني محصولاتو او مشروباتو څخه د خلکو پام اړول، کورني محصولاتو ته د چارواکو او لسی خلکو توجه کول او د خپلو هیوادوالو بزګرانو خواري په پام کې نیول دي. ازادي راډیو ته وویل دا وخت هیواد په ګوټ ګوټ کې بزګران له تاوانونو سره مخ دي. خلک د خپل هیواد هندوانې، مڼې، الوچي او نورې میوې وخوري چې هیواد مو په اقتصادي توګه آباد سي.
موږ د خلکو پام د داخلي محصولاتو استفادې تر بولو، لبل خو همدغه کسان چې د زراعت په سکتور کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي دوی ته د متوجه کیږي سي راځي او موږ هم داخلي محصولاتو د استفادې لپاره یو غټه سرتاسري کمپاین لاره ته واچو تر څو کولای شو د خلک قانع کو چې نور راځي د نورو ایراني، پاکستاني او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅيږي، د بدیل وګرځو د افغاني میوه هغه پر ځای باندې دوه استفاده کو، زردالو ده، لوچه ده، مڼه استفاده وکړو، دغه خارجی محصولات ځای ونیسید.
که څه هم چې دغه ډول کمپاینونه د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سوي او دوام لري، خو بیا هم په غزنی کې بزګران شکایت کوي چې د دوی په لاس کرل سوي میوې بازار نه لري.
د خبرونه په جریان کې غن اوریدونکو سیمې سونه راسته ولې دي. تازه خان سمسور الله ننګرهار لیکلی په پاکستان کې د سولې غونډه د افغانانو لپاره ګټه نه لري ځکه چې پاکستان په خپل وادو کې رښتینی نه دی. انجینر محمد نعیم نورزی د هلمند لواشیر څخه فکر کوم افغان سیاستوال د افغانانو وینو ته هیڅ درناوی نه کوي ځکه چې دوی مو وژني او سیاستوال ورسره مشورې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي افغانان باید نور د هغو خلکو ملاتړ ونه کړي چې چا چې همیشه خپل هیواد او خلک په بیرحمۍ د پردیو د ګټو قرباني کړي دي. کریم دا لغزنی پاکستان تفللی سیاستوال د افغانستان دورانی د پاکستان زړه یاران دی او پاکستان اوس یو ځل بیا غواړي چې د دې سیاستوال په مټ په افغانستان کې لوبه پیل کړي. خدیر تکین لیکلی دی د سیاستوالو هر اقدام باید د ولس او د افغان خاورې د شګنې لپاره وي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلی دا پریکړه ستایو چې امریکا خپل ځواکونه په افغانستان کې کموي. عبیدالله سروري له لغمان څخه که دولت په کونړ کې د داعش وسلولو مخه ونه نیسي امکان شته چې دغه وسلوال لغمان ته هم راسي. او عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی په دې هیله چې د کرکټ ملي ټیم نننۍ لوبې ته کامله آمادګي ولري چې بریا مو په نصیب سي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې شیبې جوړوي خو تر پروګرام مخکې له اجمل ان څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کونړ والی وی افغان ځواکونو په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 قمندانان وشلي. عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو د نړیوالو ځواکونو په مرسته د مزار درې په سیمه کې کړي او په ترڅ کې د داعش 14 تنه وسلوال نیول شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د فاریاب ولایت په غرماچ خواجه سبزپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د 14 قمندانانو په ګډون د هغوی تر 90 زیات وسلوال وشلې دي. نن افغانستان او هند لومړي ځل لپاره په 500 نړیوال جام سیالیو کې سره مخ کیږي. هندي لوبغاړي وایي د افغانستان په وړاندې لوبه اسانه نه اخلي ځکه د دوی په وینا دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې بل هر لوبډله ماته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې دی به مارک اسپر د دفاع وزارت څوکۍ ته ونوموي. اسپر به د جون په 30 د امریکا د دفاع وزارت د سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي. که چیرته د امریکا سنا اسپر د دفاع وزیر په توګه تایید کړي، دی به د امریکا د دفاع وزیر شي. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله د روسیې پر ضد د پراخو بندیزونو د یوې طرحې لړۍ وړاندې کړې چې پر ځینو ډېرو شتمنو وګړو بندیزونه پکې شامل دي. او ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې پر ایران د امریکې د بی بی پیلوټ الوتکې د وشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حمله ته لس دقیقې پاتې وي چې د خپل د دې اقدام مخه ونیوله.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د زهرو د کاروان یوی بلی ونیزي خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیمې له هیوادونو غوښتل چې د نشې موادو په برخه کې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی اساس پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي.
د کندوز ولایت پولیسو 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول. د کندوز د امنی قماندانې ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل د جوزا د میاشتې پر 28 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز ښار په بیلابیلو سیمو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو سره 16 لیټر الکولي مشروبات، 15 کیلوګرامه هیروین او 8 ګرامه ټابلیټ کاګولې هم ونیول شوې. د پروان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد د قاچاغ پر مهال ونیول. د پروان ولایت د امنیت قماندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې د جوزا د میاشتې پر 15 نیټه د سالنګ ولسوالۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشي پر مهال د تیلو په یو ټانکر کې 10 کیلوګرامه چرس او په یو بل موټر کې 1 کیلوګرام تریاک ونیول. په پام کې ودا نشي مواد د هیواد له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاغ کړي. د دې نشي موادو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې څه د پاسه نوي عملیات وکړل. د کورنیو چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل لنشه مواد سره د مبارزه پولیسو په تیرو شپږ ورځو کې په تخار، کندوز، ننګرهار، کابل، هرات او دایکنډي ولایتونو کې څلور نوي عملیات کړي چې په نتیجه کې یو اندازه نشه مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي.
تو کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور نوي عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه ټنه تریاک، چرس، شیشه، جامد کیمیاوي مواد، الکولي مشروبات او د الکولو لپاره یو اندازه وراسته سوي کشمش نیولي او په دې تور یو سل دوه کسان هم نیول سوي دي.
د یادونه ورته چې د دې عملیاتو په نتیجه کې له لوګر، دایکنډي او تخار ولایتونو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته ولېږل شول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت مقام رسنۍ ته لیږلي راغلي چې د جوزا د میاشتې پر شپږویشتمه نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په بهسودو، سرخرود او غنیخیل ولسوالیو کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې یو سل اته اویا کیلوګرامه چرس، لس کیلوګرامه هیروین او شپږ ګرامه شیشه نیولې ده. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور وه کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونۍ مهمې پیښې در واورولې. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د نشه یي موادو په برخه کې د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي.
دغه کیمیاوي مواد چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلیږي.
په یو بل راپور کې اورئ چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره مؤثره ده.
موضوع شاله د لوی ټوله سمه ورځ مستګی رڼې کړي چې کور کې پروتین صاحب می ګروپ لګي دوه لاسو کې مسیرون ده.
دا چې نشه د انسان پر بولی سیستم سره ناوړ اغیز لري په دې اړه له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه لرو.
د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایت هم ویل کی.
د جنغه په نوم یو معتاد وای چې د خپلې ونډیوال لخوا په نشو اخته شو.
فلټر به وغورځول هغه موږ سلور پنځه دانې راغون نکړې او سرګړ بم دې ډک.
او دروانی خبرونی په پای کې ډراما هم لرو. په ډراما کې به ووري چې درخانی ولی پولیسو ونیوله.
هم ورته وای چې د سل افغانۍ وا چارکا نو زه چاڅه په بلا وهم دا نه تر دادا کوم پریدا.
دا هم د خبرونی لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سیمې ثبات په نشه یي موادو پورې تړلې ګڼي وړاندیز کوي چې باید ګاونډیان او د سیمې هیوادونه له افغان دولت سره په ګډه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلی محب په روسیه کې د اوفا لسم کنفرانس ته په خبرو کې ویل مافیایي ډلو د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال لپاره یو منظمه شبکه جوړه کړې او په دې شبکه کې ترهګر او قاچاق کوونکي په ګډه کار کوي. له بل خوا د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته په خبرو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
د اوفا لسم کانفرنس چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون جوړ شوی و، د نورو امنیتي مسایلو ترڅنګ د سیمې هیوادونو په کچه په ناامنۍ کې د نشه یي موادو ونډه هم وڅېړل سوه. د افغان حکومت امنیتي سلاکار حمدالله محب په دې کانفرنس کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو مبارزه او سرښندنې وستایلې او د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق یې د نړۍ امنیت ته یو ستر ګواښ او ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله. د افغانستان د امنیت شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل ښاغلی محب په سیمه کې د نشه یي موادو له کښت، تولید او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو د قاچاقو په برخه کې پر صادقانه مبارزه ټینګار وکړ.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد اوضاع افغانستان و منطقه
د افغانستان د ملی امنیت سلاکار د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه د خبرو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله او ترهګر او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي د یوې سکې دوه مخونه وګڼل. د زیاته کړه چې ترهګر د نشه یي موادو له امله په کال کې په میلیونونه ډالر ترلاسه کوي چې باید ټول هیوادونه یې په ګډه مخ ونیسي.
تر دې وړاندې روسی چارواکو هم څو ځله په افغانستان کې د نشې موادو د کښت او تولید د ډیروالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د افغان حکومت د ملي امنیت مشاور دې اندېښنو ته په ځواب کې له ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو صادرات بند کړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې یا یونامه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویلي چې افغان ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا افغانستان ته د زرو لیټرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپوه محمد عمر شهزاد دا مني چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی، خو د سیمې هیوادونه هم له نشه یي موادو سره په مبارزه کې رښتینې نه دي.
کوم مسؤلیت چې دوی ته راجع کېږي د قاچاق او د کښت د مخنیوي په مورد کې، دوی هغه مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. دغه کیمیاوي مواد، نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی، هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي. یو شی همدغه کیمیاوي مواد دي چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلېږي، او دوی هماغه مخدره مواد پروسس کېږي بیرته د افغانستان څخه خارجېږي. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو لسو ورځو کې افغان ځواکونو د نشه یي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې 115 عملیات کړي چې په نتیجه کې 150 قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي، او دغه ډول 4,478 ټنه نشه یي مواد هم نیول سوي دي. په دې موادو کې ډیره برخه یې هغه کیمیاوي مواد ول چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د هیروینو جوړولو لپاره افغانستان ته قاچاق سوي ول.
محمد استرنکو چې په روسیا کې د اوفا کانفرنس ته د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د وینا پاړې راپور راووروه. اوس په کورونو کې د معتادینو د علاج موضوع څیړو. له روغتیایي مرکزونو پرته په کورونو کې د معتادینو درملنه په نشو باندې د بیا اخته کېدو لامل ګرځي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل ځینې هغه کورنۍ چې د خپلو معتادینو احتیاط پټ ساتي د روغتیایي مرکزونو پر ځای په کورونو کې درملنه کوي. د دې کار په نتیجه کې د معتادینو د درملنې پړاوونه نه پوره کېږي او بیرته په نشو اخته کېږي. په دې اړه د مرسلین ارسلا چمتو شوی راپور مسکا هوتا کوړاندې کوي.
کمال د کورنۍ مشر زوی دی چې نشه د نورو زیانونو تر څنګ د کورنۍ پر وړاندې د مسؤلیت حس فلج کړی او په کورنۍ کې اعتبار هم کم شوی دی. کمال موږ ته د هغې ورځې په اړه کیسه کوي چې کورنۍ په زنځیرونو تړلی او په زور په کور کې د نشې پرېښودلو ته اړ ایستلی وو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې کله یو څوک د معتاد درملنه کوي باید کافي معلومات او مهارتونه ولري. له دې پرته پر خپل سر د درملو استعمال د معتادینو درملنه له ستونزو سره مخ کوي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادۍ راډیو ته وویل ځینې کورنۍ د شرم یا نورو عواملو له مخې نه غواړي خپل معتاد د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوځي.
د خنک مریض زیر شاور آب سرد است.
په کورونو کې معتاد په یخو اوبو لمبوي چې دا کار نه طبي او نه هم انساني او اخلاقي معیارونو سره برابر دی. کله چې موږ پر معتاد باندې نشه یي مواد بندو نو په هغه کې سنډروم راځي. په دې صورت کې له بې خوبۍ، اسهال، خواګرځۍ او بدن له درد څخه نیولې بیا تر ذهني اختلالاتو پورې خبره رسیږي چې موږ د ځینو درملو په واسطه د دې اعراضو درملنه کوو.
دا مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې د غیر دولتي مرکزونو ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره شپږتیا دولتي مرکزونه هم فعالیت کوي. ځینو معتادینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دې روغتیایي مرکزونو ته د مراجعې پر مهال منفي ځواب ترلاسه کړی او له همدې عملی بیرته خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د ابن سینا زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد درملنه یوازې د احتیاط پرېښودل نه دي، باید معتاد ورزش وکړي او د دې ترڅنګ تعلیمي او رواني فعالیتونه هم ولري چې په کورونو کې د دې اسانتیاو برابرول امکان نه لري.
احتیاط
یو مریضی ده نو دا کور کې تداوی کیږي چې د موادونه بیل شي هغه زیانونه چې د نه پاتې ده هغه اثرات چې د باندې پاتې ده کوم هغه رواني تکلیفونه دي چون هغه جسمي تکلیفونه دي هغه باید یو شخص مدیر کې چې مسلکي هغه مهارتونه باید د زده کړي چې د خپل نورمال ژوند مخکې ویسي موادونه کیدی چې د بیل شي اما د ریلپس چانس د بیا سکلو چانس ډېر بیخي زیات ده.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک کسان په مستقیم ډول نشه کوي. نو که د معتادینو دومره ډېر شمیر ته وګورو ویلی شو چې د درملنې اوسني مرکزونه کفایت نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 2.9 رڼا اورېدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان بولي سیستم میکروبي کوي او آن دا چې بختورګي لکاره چوي. دا چې نشه ولې پر بولي سیستم ناوړه اغېز لري، دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولي سیستم ډېرې ناوړه اغېز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر بولي سیستم کومې ناوړه اغېز لري.
د نشه‌یي توکو اغیزې په بولي سیستم باندې د کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب منځ ته راځي یا د میکروبونو په اثر منځ ته راځي چې کېدای شي د لازمه تداوی په اثر بېرته اصلاح شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې چې هغه غیر قابل برگشتي اوږدمهاله وي، مثلا د پښتورګو د فلتریشن یا د فلتر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه هم ویل کېږي. مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي یا په انګلیسي کې یوټیای ورته وایي.
ولی نشه پر بولی سیستم ناوړه غیزی لري؟
خپل د بولی سیستم حیثیت یو ونی لري. هر انسان لپاره لازمه مقدار او به نظر په اقلیم او نظر په فعالیت فیزیکی لازمه مقدار او به ضرورتی چې بده باید واخلي. کوم وخت شخص په ملشی تو کې روږدکی هغه لازمه مقدار او به نه اخیستل کی، یعنی د د بولی سیستم هغه ونه چې د هغه وچیږي، او ځینې کسان د نشي تو کې د جنسي قابلیت لوړولو په خاطر استفاده کوي، نو د بعضی جنسي انتانات د راتلو سبب هم کېدای شي.
ایا ټولې نشي پر بولي سیستم یو ډول ناوړه غیژ لري او که جنې زیاتې او جنې کمې وي؟
هم نشي تو کې چې سیستم عصبي مرکزی هغه کم کار کوي، هغه نشي تو کې د هایپوتنشن یا د فشار د تیرو سبب کوي، او بر علاوه هغه روی د کس لازم مایات نخلی. فلهذا کېدای شي د پښتورګو د ریټ فلتشن د کمیدو سبب او همدارنګه د عضلې استرخا یا د پښتورګو د استرخا سبب شي چې په اول مرحله کې تریاک دي، د تریاک مشتقات هیروین دي، د الکل هم د کم کار کولو تاثیر لري، ولی په دوهم مرحله کې د تاثیر منځ راځي. خو هغه نشه ای تو که چه ده سیستم عصبی فعالیت زیاده ای اقل اکه انفیتامین و تاویل که گی ده تابلیت کپ و نامده ده موادی پا مقابل که ده تریاک مشتقات چه ده بیا ده عصبی سیستم فعالیت کمایی.
ده نواله اثرات ننشان سره تر څومره وخت پوری پاته وی؟
دا مربوط کی په اثرات چې سیستم بولی باندې مایستر دي، یعنی هغه اثرات چې برگشت پذیر او غیر برگشت باندې تقسیم میږي. هغه تاثیرات چې مثلا لنډمهاله وي لکه بعضی انتانات لکه سوزاک در نوز امراض د لازم انتیبیوتیک په اخستل او د لازم مایات په اخستل سره د بین ازي، خو هغه نور ناوړه اثرات چې غیر قابل برگشتي هغه مثلا د کلیه یا د پښتورګو د کم کار کېدو باندې مسمادي هغه غیر قابل برگشتي، فلهذا شخص کولای شي پاینده کې بل پښتورګو ځانته پیوند کی او یا بده کیس د لازم تاخیر عمر پورې بعد هیمودیالیز هغه امراضی چې مریض ته تاخیر عمر پورې یو پرابلم جوړی او یا د مرګ سبب کیږي، چې دا دوه واقع دی او مریض لپاره غیر قابل ایجادی.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولی سیستم ډیر ناوړه اغېز لري؟
په عمومي ډول سره په ټولو عمرو کې نظر په مخه د مایاتو د ناخستلو او د محیط ملاوس په اثر په ټولو عمرو کې تاثیرات لري. خو په ځوانانو کې غیر دې چې د دوی د پښتورګو د فلټرشن ټراکټه کوي او هغوی په عدم کفایه باندې اخته کوي، بر علاوه د دغه اشخاص اکثرا د جنسي طاقت لوړو په خاطر باندې د مواد استفاده کوي چې د باولي سیستم د انتوناتو د سبب کېدای شي، لکه ځینې سیفلیسي امراض دي او یا کېدای شي پاینده کې HIV وي او همداسه کېدای شي چې بعض نور امراض بیرته ځوانۍ عمر کې پیدا شي.
ډاکټر فضل ربی معیار چې زموږ همکار محمد یاس ترنک ورسره مرکه کوله، خاغلی معیار وویل چې نشه د انسان باولي سیستم ته زیان رسوي او پښتورګي خو بیخي له منځه غورځوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو، اوس هم د خاطري وارده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جناغه په دیار لسکلنۍ کې په نشو وخت شو، څنګه چې د پلار مشر زویونو د کور مسولیت هم ورتر غاړي وو باید کاری کړای وای. جناغه لا کوچنیو چې په کوڅو کې به کباړی شیان راټولول او بیا به په بازار کې خرڅول، دغه ډول د خښتو په بټیو کې هم کار کړی دی. خدای چې جناغه ولی او څنګه په نشو وخت شو او بیا د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
وړو پلار مو ډېر کمزور دی، وړکی توب نام کباړ راغونډ کباړ نه بیا د بټۍ کار ته وتو، بټۍ کار نه بس لګی او تر اوسه پورې یو 28 کاله نیو عمر دی او 15 کاله نه په دې عمل لوړېدلې، دیار لس کال کی سوار لس چې عمل کوم او وسم نه بټی کار کو نه خختو شپې 2 یو بجه را پاس نو تر مازیګر پورې لګیو. دا یو مرګره د ما جعفر وسم پنګرار کې د تبازه تلم راتلم نه کوي، اسونو کاروبار م کو وسونه مغشتل خرڅول او هغه د 6 کله نو یو ورځ ماته ویلونی صدا یو دم دو لګو بیا غنه چې پیرا وړم نو تر اوسه پورې د 6 مینا کال کې یو وس کله او 4 خو سوار لس کال نس کما چار سدا شي د شپې به کار ته وته موږ نه خو مشران ول کنه انور خلک دوی به عمل کو پلټر به وغورځول هغه موږ 4-5 دانی راغون نکړي او سرګړ بم ته ډک نو بیا هغه نه پیرا وړي دوت او خدای خبرې د ما ډیره خزوانی ول هډیره خبرې می ول تاثیر را باندې سکړه شي نیم نه امبرخه او ځه عملونه کما کار نشم کوي لاسونو نه بنګړي جوړ دی مخکې مې لاس نه لاګوتې د سینې تاوی دا ګوروس په ګوته ورس پرې یو مخکې ودا غسیو اډوګه مې مراته ختم کړه دا غوخه مې خو بيخي ختمه کړه دا 15 کیلو ما اوس یو د وکم 50 کیلو پاتې هم پاساب خو مې دومره تاثیر کړي او چې پلار د بم مې کنځا کولې، مور ته مې کولې، خور ته مې کولې، ورور ته مې کولې، کله چې دا نشین مخکې چا سره ګرځیدلې ما چا سره لوي شوې ما نو غوي ما نډیر خوشاله شو اوس مې ګورې ډیر سخه پشي راته مخ کې څنګه وي وسنګي ا پیزا خو مې داسې کمزورې شوې دا چې قدرته و ما شي ډیر سبق مې ویلې اوس پالی به داسې خاص نه پويګم دومره مې پیزا خراب ده یاره الله مې دینه خطا کوي د 15 کونه مې ډیر مصرف کړي ما کار سم مسلور 15 سان مې چلول بټي کې نسوار لس 15000 کار په مې دی ورځې کوم 2500 ادا براته دی ورځې پاتې کې دي مور مې را ته دومره جړلې دي چې د حد نه سیوا نه مې منلی پلار مې جړلی نه مې دی منلی کورنۍ مې جړلی بچو مې جړلی دي خو اوس مې ته نظره سخت موړ دی خو نه پوهېدم او نه مې مزغو داسې کار کوو چې یاره دا داسې خرابه لاره ده یاد د مزغو نه خلاصوي یاد د بجدان نه خلاصوي یاد د وجود نه خلاصوي نیم اډوکې مې نه دی پاتې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د اوس د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر استاسي لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې میرمن درخانی اچار جوړوي، اچارې خو بازار لري، هر ورځ یې کور ته لزګونه خلک ورزي او اچار ځینې رانیسي، خو یو ورځ د کور دروازه ټکیږي کله چې دا وروزی نګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي. پولیس سام د لاسه د درخانه لاسونه ورتړي او لزان سره د پولیسو قومندانۍ طبيعي دا چې درخانه ولی پولیس ونی ولا اصل کیسه صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې ورو چی زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دا.
اکرام لالا تو خوی وپونی را کنن دیر خماریم مسیر جانا وای چه جرنده ده سوال پو بو نچلیگی تا تر څو په پوړنې له نورو څخه په سوال غواړې واشه راوینیسا کنې رانیولو ځای را معلوم وای ستا څخه مې نه غوښتل پخوا دې چېرې رانیول پخوا مې د سګرېټو په یوه کوکه کې رانیول خو څو ورځې کېږي چې هغه کوکه تر نن ده ته یې چېرې رانیسې ما ته هم ځای را وښیه زمون کور خو به دې لیدلی وي هو لیدلی مې دی زمون تر کور چې مخ په قبله لاړ شي څلورمه سا دروازه ده ښه بیا څه وکړم دا دروازه به وټکوي ښه بیا په دې کور کې یوه بوډۍ ښځه اوسېږي کونډه ده او شرنګ توړی نومېږي د دروازې له چا څخه به درغه کې چې څوک یې ښه زه به څه ورته ووایم ښه به ورته ووایي چې د سلو افغانیو اچار راکړه نو زه اچار څه په بلا وهم تا مجیبه خبرې کوې صبر وکړه زورهوره د خدای تر داده خو مې پرېږده ښه سمه ده کیسه کوه دا بوډۍ هم اچار خرڅوي او هم روي د اچارو لپاره هم خلک ورځي خو ته به ورته ووایې چې سپین اچار راکړه چې سره مرچ پکې نه وي سپین اچار څه مانا سپین اچار یې شفر دی کله چې د سپینو اچارو ورته ووایې بوډۍ خپله پوهېږي چې ته یې روین واړې بس هغه دی چې په کڅوړه کې اچار درکوي نو زه اچار څه کوم ته خو غوږ شه چې زه دې پوه کړم که نه ښه سمه ده دا دی غوږ یم د اچارو په کڅوړه کې یو وړوکی بوتل دی بوتل دې څه شی دی بوتل کې هیروین دی دا کور سم دی هیروینو ګودام دی ګودام شاوخوا ټول عملیات لامدې بوډۍ څخه هیروین اخلي څومره ښه بس هم دا اوس ورځم خو ګوره یوې خبرې ته دې پام وي کومې خبرې ته اول په کوڅه کې شاوخوا وګوره چې پولیس نه وي سمه ده بل دا چې ځان ښه دروند وښیه باید خلک پوه نه شي چې ته عملي یې ټول خلک د سمو خلکو په لباس کې ورځي او هیروین ځنې رانیسي بېغمه اوسه هغه چبلونه مې زده دي بې له هغه هم یوه ورځ له ځانه مسافر بله ورځ ملا بله ورځ له ځانه دولتي مامور جوړوم بس همدا اوس ورځم زه نو ولاړم په مخه دې ښه
زرغونی جان هغه کور دغه دی چې ما در یاد کړی و ته لږ ګوښه ودرېږه چې کور والا پوه نه شي چې موږ پولیس یو
بېغمه اوسه قمندان صاحب نه پوهېږي تاسې شخصي کالي او ما چادري اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلی ودرېږه
سمه ده قمندان صاحب
ته ودرېږه زه د کور دروازه ور وټکوم
څوک یې
ادې لږه اچار غواړمه
څومره اچار غواړې
د سل افغانو اچار غواړم خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
ته همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننه وځه
سمه ده قمندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
دا دې بیا چار واخله
لاسونه پورته کړه چې ونه خوځېږي
تاسې څوک یاست
موږ پولیس یو پام چې ونه خوځېږي که نه ولم دې مخکې شه درځه کور ته دې
دا دې مخکې کېږم
د دېوالې کوټې ته درځه
دغه د چرګانو کوټه ده دا مرداره کوټه څه کوي نور کور ته راشي کوي
نشه یي مواد هم مردار شی دي خامخا به دې په دې همداسې مردار ځای کې پټ کړي وي
نه نه نشته دا دې وګوره هېڅ هم نشته یوازې څو چرګې دي او بس
دا څه شی دی
دا څه چرګانو دانه ده
خپله خو بې عقله یې پر پولیسو دې هم د بې عقلانو ګمان کړی ده څه فکر کوي چې موږ یې روین او د چرګانو دانه نه پېژنو؟ چپ شه، ډېر خبرې مه کوه. خماندان صاحب،
بله،
ایروین مې پیدا کړل.
آفرین، بس دا بوډۍ لاس تړلې راوباسه چې قومندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده، هله زه کوه مخکې شه. څه مشر میږي چې په دې سپین سر نشهیي مواد خرڅوي او ځوانان په نشو اخته کوي؟ ډېرې خبرې مه کوه، مخکې شه.
درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د خبرونې درنو مینوالو، د دیونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.